مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په ترڅ کې راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرېږي. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پال کلومن بیکن وایي چې له امیر خان متقی سره په دې کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو په شمیر کې د کمښت په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. طالبانو د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او هم ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راګرځولې دي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ګڼ درې تنه وسلوال هم د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د $18 میلیون په ارزښت نغد مرسته کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د سږني کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغو 1 میلیون رجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغېزمن کړي دي. د کمشنرۍ هرې افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر یې 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستاني روپۍ چې شاوخوا $100 کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکی چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناتو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا د صدراعظم ریشی سوناک او همدارس د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز په ګډون له نورو لویدیزو مشرانو سره وګوري. سوناک پرونو ویل چې او پرمختللې سرتي هیوادونه به د دې بدې موافقه چوکاټ لاسلیک کړي چې اوکراین ته اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه ورکوي او هم اجازه ورکوي چې د جی او ډلې لغړو سره دفاعي دوارخیز تړونونه لاسلیک کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی دي چې په 50 اووریزو لوبو کې هم وو. د بورډ ویان سید نسیم صادق پرون د افغانستان لخوا د ورځنیو د لوبو د لړۍ تر ګټلو وروسته ازادۍ رادیو ته وویل
د شل اووریز فارمټ د لوبډل مشل په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزه مسابقې هم وکړي چې لومړی به یې راروانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویلي چې افغانستان سره د هیواد د اړیکو د هیګنې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یو کارپوسه یوې کارپوهې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی په خپل حق باندې پوهېږي، خپل حق غواړي او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي زما په نظر د افغان میرمن ښځې او نجونه هیڅکله هم شاته نه ځي.
یو شمیر افغان جون او خزو په یو لیک کې لملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. په بلوچستان یالت کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکو او په یو بل راپور کې د نورستان کروندګرو ته د ګلې د زیانونو جزئیات اوریدای شي.
منډل ولسوالۍ کې ګلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. د زهرو کاروان په پروګرام کې د معتادانو د درملنې لپاره د ستراتیژیو پر اهمیت خبرې کوو.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. باید کافی بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکن وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره یې کتنه کې هغه ته یادونه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د اړیکو د ښوالي لپاره اړین دی. ښاغلی بیکن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه کې هم خبرې وشوې. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی د ناروې شارج دفیر ته ویلي چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ټینګار کوي چې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته پرېښودل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان بکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې هم خبرې شوې دي. که څه هم د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر په دې لیدنه کې د ښځو په زده کړو او کار ټینګار کړی، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د ښځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلې. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دفیر په دې لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروې شارج دفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پر پرتله د دومره سترو لاسرالونو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو او ښځو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکن ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې لیدلی او هغه ته یادونه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی ډیر اړین دی. البته د ښځو د حقونو په برخه کې مخکې هم نورو لویدیځو هیوادونو پر طالبانو خورا زیات انتقادونه کړي. محمد خاطر پردیس په دې اړه د افغان میرمنو او ښځو د حقونو له فعال دنیا صفې سره مرکه کړي او په پایل کې تری پختلې دي چې طالبان والي د افغان میرمنو او نجونو د کار په برخه کې خپل پریکړو نه پښا کیږي.
دس طالبان نو هدي داسې کار کوي نه پریدي، دا اصلا د ښځو د انجنونو د پرمختګ څخه ډاریږي، ځکه دوی نو غواړي چې د خپل حق باندې نور هم وپوهېږي. دا دوی ته معلومه نه ده چې د افغان میرمنه تحصیل کړې ده، سمه دي چې دوی نه پریږدي چې تحصیل وکړي نور هم، مګر دوی په خپل حق باندې پوهېږي، خپل حق غواړي، او تر څو چې دوی ته حق ورنه کړي، زما په نظر د افغان میرمن ښځې او انجونه هېڅ کله هم شاته نه ځي. او د دوی ترس او د دوی ویر همدغه دي چې د افغان میرمن څخه د افغان میرمنو د پرمختګ څخه ډاریږي، ځکه افغان میرمن افغان انجونو ډېر توانایي لري، هغوی کولی سي چې د یو په خپل هیواد کې خدمت وکړي، او کولی سي یو نماینده استازی اوسي په خپل هیواد کې، او په جامعه کې، په خپل ټولنه کې ځای پیدا کړي او خدمت.
اغل صفی، د دغه وضعیت دوام تاسو ته څومره د اندېښنې وړ دی؟ د یوې افغان میرمنې په صفت چې تاسو د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره یا د حقونو د دفاع لپاره کار کوئ، دغه وضعیت تاسو لپاره څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا خو معلومدار ده، یوازې ماته نه، زه چې کورم یوازې ماته نه، ټول افغان میرمن او نجونو ته دا وضعیت ډېره بده ده. او که داسې وضعیت اوس هم جریان لري، که همداسې ډېر هم جریان وکړي، تقریبا اوس دوه کاله سو، که درې پنځه شپږ کاله سي، نو زموږ هېواد همداسې عقب سي، او ټول نسل ځوانان، دا نوي نسل چې ټول ځوانان او ټول غواړي چې زده کړه وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، هغه عقب ته ځي او د تحصیل د زده کړه بې برخه پاتې کیږي.
اغلی صفی، د دغه ستونزې د حل لپاره د یوې افغان میرمنې په صفت مشخص څو وړاندیزونه لري طالبانو حکومت ته، په ټوله کې نړیوالو ته؟
ای کاش که دوی زمونږ خبرې باندې کول، مونږ خو یوازې دا مرکنه د محسوس په خپل مرکو کې دا کړې ده، دا خبره کړې ده چې ولې تاسې د دغه ستونزې لارې حل نه پیدا کوي، ولې تاسې په خپل خبرې باندې دونه ټینګار کوي چې مونږ انجونو کولی نه شي زده کړه وکړي، ښځه کولی نه شي کار وکړي، ولې کولی نه شي؟ آیا دوی حق نه دی، حق نه لري؟ دوی ته حق نه دی ورکړي؟ دا په قرآن شریعت ویلي ده چې که انجونو باید تحصیل وکړي، ښځه که بغیر ټولنه ژوند کوي کولی شي تجارت هر شی وکړي. له دې خاطره زما پیشنهاد د همدغه حکومت او همدغه امارات والا دوی ته دی چې تاسې کښېن، خپل ملت سره مشوره وکړي، د هغې خبره واوري چې دوی څه شی ستاسو څخه غواړي، تاسې ولې د نورو هیوادونو خبره اوري او د هغوی خبرې باندې نه کوي، او د بل هیوادونو څخه تاسې تکته کیږي، او نور هم فشارونه ټول د ښځې باندې راوړي. تاسې خپل افغان میرمن ښځې باندې کښېنې، مشوره وکړي، جرګه ونیسي، او هغوی وغواړي په جرګه کې چې دوی ستاسو ستونزه څه ده، دوی څنګه چای ده، تاسې چای غواړي، مونږ چای غواړو، ډېر لاري ستا که دوی وغواړي، مګر دوی په خپل خبرې کې ټینګار کوي.
د ښځو د حقونو فعاله دنیا ساپي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم د ښځو د حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د نجونو د حقونو یو شمېر مدافعانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو په تړاو یو پرانیستی لیک لیکلی، او په هغه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راوړي. دا میرمنې وایي چې د بشري حقونو دیرش شبکې او سازمانونه او درې سوه څوارلس د بېلابېلو برخو فعالان او زده کوونکي د دوی ملاتړ کوي. له شپږ سوه شپېته ورځو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ټولګي بند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را کوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر مدافعانو، ملګرو ملتونو او د دغه سازمان غړو هیوادونو ته په یو پرانیستي لیک کې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالب چارواکو ډیپلوماتیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د ژر تر ژره پرانیستلو ملاتړ وکړي. په دغه لیک کې چې د سې شنبې په ورځ لیکل شوی، ویل شوي چې د یووالي، عدالت او بشري حقونو په برخه کې د نړۍ د مشرانو د ژمنتیا له مخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرو نجونو او د هغوی له کورنیو سره چې د بندو ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو او د ټولنیزو، سیاسي او کلتوري وضعیت د سمدستي د بیارغونې غوښتنه کوي ودرېږي. په دغه لیک کې له خپلو حقونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول د جنسیتي توپیر په نوم یاد شوي او له ملګرو ملتونو او د هغې له غړو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ په نړیوالو قوانینو کې د بشریت زر جرم په توګه په رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د دیرشو شبکو او د بشري حقونو د سازمانونو او 314 مدني فعالانو، خبریالانو، اعتراض کوونکو او محصلینو زده کوونکو لخوا یې ملاتړ شوی دی، دا هم ویل شوي چې د نړۍ مشران باید نن عمل وکړي تر څو افغان نجونې با کیفیته زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي وایي چې په تیرو 2 کلونو کې له زده کړو د بې برخه پاتې کېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. انجونو چې ازادي راډیو سره هم خبرې کړې دي، په ځینو یې د خپلو ستونزو شکایت کړی دی او ویلي دي چې ژر تر ژره باید د طالبانو حکومت دوی ته ښوونځي پرانیزي. څه باندې 618 ورځې کېږي چې طالبانو د ښوونځیو دروازې له 6 ټولګي د پورته انجونو پر مخ تړلې دي. د پوهنې د حق لپاره یوه فعاله ازادي راډیو ته وایي چې د افغان کورنۍ د دې له امله چې د دوی د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه نجونې ښوونځیو ته نشي تلای له مایوسۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد تر 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو لپاره د پوهنتونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کوي، خو له دغو څرګندونو سره سره تر اوسه یې کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي چې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره یې تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی. په وروستۍ پیښه کې طالبانو د ښځو د سینګارتونونو د تړلو امر هم کړی دی.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاشو چې راپور یې راکو.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې د خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویبیږي چې تیرونی په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. نوریاس نوری راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
بلتګل صاحب مننه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک وروسته له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د 2 پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 55 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د دغه پریکړه لیک په وړاندې متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قرآن کریم ته سپکاوی غندلی، استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقونو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سې سویدان ته کډه شوی عراقی شاوخوا دوونه مخکې په سټاکهلم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت خبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت د اقدام په وړاندې په افغانستان کې سویدان د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو استولې بیان کې وویل چې دا پریکړه په سویدان کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې. بیان د غرض په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. د طالبانو د حکومت د غرض په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ کړی چې له سویدان سره پر خپل تعامل له سره غور وکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پاوز لږ تر لږه څلور سرتیري په یو وسلوال برید کې وژلي دي. په دې برید کې د پاوز د یو بیان په حواله درې تنه بریت کوونکی هم وژل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیات لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګ د خبرونو کتونکو داود خټک د شباب استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلس. د دې خبر جزئیات تر اوسه پورې همدا دي ک د مرګ ژوبلې په شمیر کې څه کم زیات ولا راغلی؟
مننه تکل صاحب. او دا تاسو چې څنګه وی درې وسلوال دي او سلور دی پاکستان پوسټ سرتیری هغه وژل شوی دي. او دې ترڅنګ یو خزه چې یو لاروی خزه چې وا هغه هم په دې کې په ډزو لګیدلې ده او غمړ شوی ده. او درې نور کسان چې هغه ولسی وګړي او هغه هم په ډزو لګیدلې او مړ شوی دي. بیا چې موږ ته کم د استخباراتي سرچینو نه یو مېر معلومات ترلاسه شوی نو د هغه تر مخه دا دی 15 تر 30 پورې وسلوالو او دی د پوزي یونیفارم چې هغه چولیو غی په غاړو جامې د پوزیانو پرنګ جامې په غاړو او دی په دغه چاونې باندې ورغلی دی. الته کې ډزې کړي او اوس هم کرا معلومات دا نشته دی چې آیا دغه تل چې کوم عملیات روانو هغه ختم شوی دی او هغه اوس هم روان دی. پوز دا نه دی ویلي تر اوسه پورې.
مننه خټک صاحب. په دې سیمه کې خو لږ تر لږه دوه لوی ډلې چې طالبان دي او بلوڅ بلتون پال دي عموما عملیات کوي او د پاکستان پر پوز باندې د مخکنیو ځینو حملو مسؤلیتونه یې هم منلي دي. د دې حملې عوامل معلوم دي چې دا حمله بچا کړی وي؟
او بالکل، دا یو اگر غلی یو بیان نن اوس غرمه او پدې کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو ډلې د دې مسولیت منلې. د دې ډلې په دې تیرو سو میاشتو کې د یو دوه نورو داسې بریدونو مسولیت هم منلې دي. که څه هم سمره چې شنون کې دي یا د تحریک طالبان پاکستان په چارو باندې نظر لرون کې دي، اغي په دې خبر باندې کانی نه دي چې دا ډله لکمه راغله، لکومه دومره واک پیدا کو او څنګه دا دومره تکړه شو. ډیر خلک دا ګومان کوي چې دا ډله په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی، خوده په بل نوم باندې دا قسم بریدونه کوي. نن د یو دوه سرچینو نه مونږ ته په واتس اپ کې داسې میسیجونه راغله، پیغامونه راغله چې په هغه کې یو کس وی چې د تاسو تحریک جهاد پاکستان یادوي، خدا اصل کې تحریک جهاد پاکستان نه دی، دا مونږ کړی دی دا حمله، دا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. بیا تحریک طالبان پاکستان لخوا چې یو بل بیان راغی په هغه کې دا ویل شي چې دا تحریک جهادي پاکستان کړی دي. نو دغلته لږ حالات ډیر زیات واضح نه دي، خو کوم بیان چې راغلي دي نو په هغه کې تحریک جهادي پاکستان خبره شوې ده.
ډیر زیات مننه. او کلان راته وایي اس خټک صاحب چې خپل د پاکستان پاوز او د پولیسو استخباراتو چارواکو پچا لاسیخه چې د بریټ بچا کړی وي.
پوز هم دا تر اوسه پورې په سرګند باندې دی دا نه د منلي چې کني تحریک جهاد پاکستان هم یو ډلشته او دا دومره مضبوطه ډله ده چې دا د پاکستان په چاونې باندې هم دومره زر حمله کول شي. یعنی په یو وخت کې دا بس را برسیره شو او سی په چاونې باندې هم حمله شروع کړي. نو اغي هم تر اوسه پورې اسن دی ویل.
داوود خټک، لتا سو ډیره زیاته مننه.
په ټوئیټر کې مو فافی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بارانونو، غلې او توپان لکښتونو او د باغونو لمیو خلاص کړی دي. د دوی په وینا ځمکه یو فصله دی او هغه ورته هم غلې او شدیدو بارانونو او توپان په نشت حساب کړي او دوی ته سخت مالی زیانونه راولې دي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي د چنګاښ میاشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل ځمکې یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوو څنډلې دي.
په نورستان ولایت کې په منډول ولسوالۍ کې هم غلې ورېدلې دي، هم ډېر سخت باد، شدید باد او توفان راغلی دی. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو ځمکې خراب کړي دي، حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي. نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي، ویلي سربندونه، سرکونه، لارې او په سلګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه یې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران، توپان، ګلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي، خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مدد غوښتنې خپل لوړو مقامات او همدارنګ خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دي او د هغې خانګاډنه کړې چې انشاءالله عاجل به د دې سروې وشي او دوی ته به اړتیا وړ مواد انشاءالله ورسېږي. په کامدېش کمارېګل کلي کې او د وایګل په کونډ کلي کې هم سیلابونه راغلي ول، تم تلفات اوښتې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو، سیلابونو، غلې او توپان ځپلي بزګران، بڼوال، څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. په کامدېش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو، غلې او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان د پروګرام د اوریدو لپاره سره اوسې خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع وښونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د هرات خوف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خوف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دی او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خوف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډیر زیات ښه والی راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زیاتره راشي.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لو ګوډ ځنډ وروسته پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډی تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله. وی ویل چې افغانستان بل د لارې له ترکیه او اروپا سره ونخلول شي.
تواصل بین کشورها
دا دواړه هیوادونه او آن اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یوه هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښلي، دا یوه مهمه پروژه ده او موږ ورته په ډېر ارزښت قایل یو.
د پرانستې دې مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والي یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیټي توکي انتقالیږي.